de Mini Pérame.
نوی امید
زما خوږو ملګرو موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی نوی امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د ښځو نه اورو؟ داسې کیدای شي. څه
سلیم خان وروره، ولې تا ته ښځې څه ښکاري؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی؟ څه
اوهو خورې، ته خو خپه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. موږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
موږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس موږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلې شان پروګرام وورو.
السلام علیکم زما خوږو ملګرو، مونږ د نوی امید پروګرامونو سلسله کې تاسو ته هرکلی وایو. امید لرو چې تاسو به زموږ دا پروګرام اورئ او د دینه به مزه اخلئ. زما ملګرو، خدای پاک مونږ له دا مکرا کړې ده چې مونږ ټول د ریډیو په وسیله باندې را یو ځای کیږو. که تاسو هر چرته یې، خو تاسو مونږ سره یې او زموږ خبرې اورېدی شئ. زما ملګرو، که ماشومان دي او که لوی او که بوډاګان، مونږ ستاسو د ټولو خیال ساتو او دغه شان خدای پاک هم ستاسو خیال ساتي. کلام مقدس فرمایي چې خدای پاک ته زموږ د کیناستو او د پاسېدو هم پته ده او هغه زموږ د سرویښتو هم شمېرلی دي. مطلب دا چې خدای پاک د هر څه نه خبر دی. بالکل ملکې، ستا خبره صحیح ده. زما ملګرو، که چېرې خدای پاک ته د هر څه پته وي او د داسې قسمه سیزونو خیال ساتي، نه له غونتې سوچ وکئ چې هغه ته به زموږ په ژوند کې د هغه سیزونو په باره کې څومره پته وي کم چې موږ له خوشحالي راکئ یا زموږ په زړه کې یا راچئ یا موږ له درد او تکلیف راکئ.
زما ملګرو، موږ تاسو دپاره یو داسې موضوع غوره کړې ده کومه چې د خلکو دپاره دردناکه او د خفګان نه ډکه ده او دا په هر کور کې راپیخیږي. زما ملګرو، نن به مونږ په کور کې د جنگ جګړو په حقله باندې خبرې اترې اورو.
لږ سوچوکئ، مونږ ولې داسې کوو؟ مونږ ځکه نن د دې په باره کې خبرې کول غواړو چې مونږ ستاسو خیال ساتو او تاسو سره مینه کوو. مونږ غواړو چې تاسو دا پروګرام واورئ او فایده ترې ترلاسه کړئ.
زما ملګرو، زموږ دا خواهش دی چې تاسو په دې باندې پوه شئ. څنګه چې مونږ تاسو سره مینه کوو، نو دغه شانتې خدای پاک هم تاسو سره مینه کوي او مونږ غواړو چې تاسو د امید او تسلۍ نه ډک ژوند تیر کړئ. زما ملګرو، یو ځل بیا مونږ سره مینه شرکت کړی دی او اوس مونږ غواړو چې مونږ د هغې نه د دې موضوع په هکله باندې خبرې اترې واورو، یعنی په کور کې د جنگ جګړو په هکله.
امینې، مونږ تاسو ته په دې پروګرام کې هرکلی وایو. ستاسو ډیره ډیره مهرباني. مونږ غواړو چې تاسو زموږ خوږو اوریدونکو ته د دې موضوع په باره کې یو څو خبرې وړاندې کړئ.
زموږ نننۍ موضوع یو ډیره سنجیده موضوع ده. نن به مونږ په کور کې د جنگ جګړو په حقله خبرې کوو. کله چې تاسو دا دوه لفظونه کورنۍ او جنگ اورئ، نو ستاسو په ذهن کې څه راځي؟ دا داسې نه ښکاري چې دوی یو بل سره تعلق ساتي. ولې داسې نه ده؟ خو د بعضې خلکو د پاره کور کې جنگ جګړې د ژوند تېرولو یو طریقه ده. کله چې په کور کې جنگ جګړې وي، نو بیا کور د خلکو د پاره یو عذاب جوړ شي. پکار دی چې کور خو د مینې، رحم او حفاظت ځای وي. خو چېرته چې په کور کې جنگ جګړې وي، نو بیا په هغه کور باندې د یری حکمرانی وي. جنگ جګړې په مختلف طریقو سره کیدی شي. یوه طریقه وهل ټکول دي. بعضې وخت خلک وسله، یعنی چاقو یا ټوپک وغیرہ هم استعمالوي. تیو کس وحل په هغه باندې صرف جسمانی داغونه نه پریږدي، بلکې دې سره هغه په جذباتي طور باندې هم تباہ کیږي. کیدی شي چې هغه کس ته وحل ټکول بیا بیا ذهن ته راځي او دې سره به هغه کې یره پیدا شي. څوک چې ظلم زیاتې کوي، نو هغوی اکثر هغه بل کس ته خپلې ژبې سره هم ډېر تکلیف رسوي. د دې مطلب دی چې کله هغه ورته کنزل کوي یا ورته غلط نمونه اخلي، هغه دا کوشش کوي چې هغه بل مظلوم کستا بے وقوفا، کم عقل او لیونی وای. که ظلم هر قسم وي، که هغه په خلوي یا په وهلو ټکولو، خو دې سره هغه مظلوم کستا خپل ځان بې عزته او سپک ښکاري، او ورته معلومه شي چې د هغه کورنۍ هغه سره مینه نه کوي، او د کومو خلکو چې بې عزتي وشي نو هغوی بیا شرم، یره او نفرت سره مخامخ کیږي. هغوی ګډوډ وي او په صحیح طریقې سره سوچ هم نشي کولی. ډېر خلک کوشش کوي چې د خپلې بې عزتۍ په باره کې چا ته ونه وایي او دا پټ وساتي. بعضې خلک کیدی شي د دې په وجه بل ځای ته وتښتي، نو د دې په وجه هغوی ته مسله پیدا شي، او که هغوی د تښتېدو کوشش کوي نو چې پیسې ورسره نه وي نو بیا به څه کوي؟ که هغه ونیولې شي یا چا ته پته ولګي نو بیا به څه کیږي؟ نو ګډوډي او مایوسي د هغه کسانو ملګرتیا شروع کی. څوک چې د نورو خلکو په وجه په تکلیف کې وي، نو زما خویندو اورونو، تاسو هم په داسې قسمه حالاتو کې یې؟ تاسو داسې څوک پیژنئ چې هغوی د بې عزتۍ په وجه په تکلیف او په مصیبت کې؟ آیا تاسو پخپله هغه خلک یې چې په نورو باندې ظلم کوي، هغوی بې عزته کوي او داسې ځکه کوي چې تاسو خپله غوسه په قابو کې نشئ ساتلی؟ خوږو ملګرو، موږ غواړو چې تاسو په دې پوه شئ چې خدای پاک د داسې خرابې رویې نه نفرت کوي. موږ ټول خدای پاک پیدا کړي، او هغه کله هم دا نه غواړي چې څوک دې زموږ په وجه بې عزته شي. خدای پاک په دې ډېر خفه کیږي کله چې موږ نور خلک بې عزته کوو او ظلم پی کوو. زما ملګرو، صرف په لویو خلکو باندې ظلم زیاتې نه کیږي، بلکې ماشومانو سره هم داسې کیږي. په ډېرو کورونو کې په ماشومانو باندې ظلم کیږي، هغوی وهلو، کنځلو او بې عزتۍ ته مخامخ کیږي. نن سبا ډېر ماشومان داسې دي چې هغوی بیا خپل ځانونه مړ کی یا غلط کارونو ته لاس واچي. او په ماشومانو باندې د ظلم یو بل مثال دا دی چې په بعضي ملکونو کې خلک خپل ماشومان خرڅ کی، او بیا چې کوم خلک دا ماشومان واخلي نو هغوی یې د غلط کارونو یعنی زنا وغیرہ دپاره استعمالوي. او کچر یو ماشوم د زنا نه انکار کوي نو بیا یې هغوی وژني. نو د ژوندۍ پاتې کېدو دپاره هغوی له خامخا داسې کول پکاري، او چې هغه ماشوم ته د دې دپاره کوم پیسې ورکړي کیږي نو هغه ټولې د دې ماشوم مالک ته ملاویږي. حقیقت خدا دی چې د داسې ماشومانو مور پلار یا کورنۍ د خپلو بچو په ځای پیسې غوره کی، نو دا یو ډېر خراب کار دی، او په ډېرو ځایونو کې داسې کیږي. په دنیا کې هر یو کس د خدای پاک په صورت پیدا کړی شوی دی. خدای پاک دا منصوبه جوړ کړی وه چې هر یو کس به څنګه وي او د نورو نه به مختلف وي، او تر دې چې کوم جوړ ماشومان پیدا شي هغوی هم یو شان نه وي. نو کله چې خلک په نورو باندې په جسمانی طور ظلم کوي نو هغوی هغه څه تباه کوي کوم چې خدای پاک جوړ کړی. خدای پاک د خلکو په داسې قسمه رویه باندې ډېر زیات غصه کیږي او خفه کیږي. څوک چې د بل کس لاس په مات کی یا یې وسوځي، نو څوک چې په خپل کور کې خلکو سره داسې ظلم کوي خدای پاک به خامخا هغوی له سزا ورکوي. کله چې یو کس تکلیف تیروي نو موږ ټول تکلیف تیرو. کله چې یو ماشوم خپل خور یا ورور وهي نو دا د مور پلار فطرت دی چې هغوی هغه ماشوم ترې نه بچ کی. خدای پاک موږ له شعور راکړی دی چې د هغې په وجه زموږ دا ذمواري ده چې کله یو کس ته د بل نه تکلیف میلاویږي نو موږ د هغه بچ کو. ستاسو په کورنۍ کې داسې څوک شته چې هغوی ته د مدد ضرورت وي؟ کیدی شي تاسو د یو کس داسې مدد نشئ کولی چې هغه چرته لاړ شي، ځکه چې هغه به چرته ځي. خو تاسو د خپلې کورنۍ یا ملګري دپاره ضرور دعا کولی شئ، او د ټولو نه ښه کار دا دی چې تاسو د هغه کس خبرې واورئ. هغه ته د دې ضرورت دی چې تاسو ته خپل احساسات بیان کی، چې هغه غصه دی، یره کې دی او نفرت دی نه کیږي. که چیرې یو کس واقعی په خطر کې وي نو تاسو هغه ته یو محفوظ ځای ښودلی شئ چې هغه هلته لاړ شي. خدای پاک غواړي چې موږ د مظلومانو د بچ کېدو او تښتېدو دپاره یوه لار جوړ کړو. هغه غواړي چې خلکو ته شفا ملاو شي، که هغه په روحاني طور وي، جذباتي طور وي یا په جسماني طور. خلک دا زده کولی شي چې په کور کې جنگ جګړې د خدای پاک د شریعت خلاف کار دی. موږ صرف د خدای پاک د شریعت په وسیله په ګناه پوهېدی شو، او د خدای پاک د کلام په مطابق ظلم کول یو ګناه ده. دا د خدای پاک نافرمانی کول دي. څوک چې ظلم کوي نو هغوی له پکار دي چې د خدای پاک د هغه طاقت نه خبر شي، د کوم په وسیله چې دوی ظلم پریښودلی شي. کچری هغوی دا ظلم نه پریږدي نو هغوی ته به د دې په وجه ډېره خرابه سزا ملاو شي. مثال په طور، د هغوی نه به قتل وشي او قیدخانې ته به لاړ شي. خدای پاک د مظلومانو او یتیمانو حفاظت کوي. مونږ د خدای پاک د خاطره د مظلومانو مدد کولی شو. کچره مونږ خدای پاک سره مینه کوو او هغه پیژنو، نو مونږ به کوشش کوو چې د مظلومانو حفاظت او مدد وکړو. خدای پاک دې تاسو ته برکت درکړي چې تاسو د هغه مینه نورو خلکو ته څرګندوئ.
زما ملګرو، مون امید لرو چې تاسو به د امینه د خبرونو ډیره فائدہ ترلاسه کړی او دا پروګرامونه به تاسو لپاره ډیر فائدہ مند ګرځي. زما ملګرو، تاسو خپل رشتہ دارانو ته یا داسې نور ملګرو ته هم ویل شئ چې غیم زمونږ دا پروګرامونه ووري او د خپل ژوند لپاره د دینه فائدہ ترلاسه کړي. زمونږ کوشش داره چې تاسو لپاره داسې پروګرامونه پیښ کړو چې دا غینه تاسو په روحاني ژوند کې او په دې دنیاوي ژوند کې ډیره فائدہ حاصل شي او تاسو یو ښه او د خوشحالۍ نه ډک ژوند تیر کړئ. نو زما ملګرو، که چېرې تاسو په داسې قسم حالاتو کې یئ، که تاسو په تکلیف کې یئ او محسوسوئ چې هیڅوک هم ستاسو پروا نه ساتي، نو زه نن تاسو له دا یقین درکوم چې خدای پاک بیا هم تاسو سره مینه کوي او هغه ستاسو خیال ساتي. واورئ چې خدای پاک په خپل کلام کې یو سل شپږم زبور شریف کې څه فرمایي. هغه فرمایي چې مینه او رحم به همیشه وي. خدای پاک لکه د خلکو په شان نه دی، هغه خدای دی. هغه موږ سره مینه کوي او هغه رحیم دی، او د هغه مینه زموږ د پاره کله هم نه بدلیږي، او په خرابو حالاتو کې هم هغه ستاسو د فضل نه ډک خلاصونکی دی. نو زما ملګرو، زما یقین دی چې تاسو به خپل ژوند هغه ته سپارئ او هغه به د خپل مالک او خلاصونکي په طور قبلوئ. نو زما یقین دی چې ستاسو په ژوند کې به آرام، سکون او خوشحالي راشي.
مونږ امید لرو چې تاسو به دې خبرونه ډیره زیاته حوصله ملو شي وي. خو اوس په مونږ د خدای پاک د فضل په باره کې خبرې اترې اورو، کوم چې د جنگ جګړو په دوران کې مونږ لمرسته او مدد راکولې شي او مونږ له تسلی او اطمینان هم راکولې شي.
زما ملګرو، زما دا د وعده چې خدای پاک دې ستاسو مرسته او مدد وکړي چې تاسو په دې پوه شئ چې ولې دومره ډیر خلک په داسې کورونو کې ژوند تېروي چرته چې ظلم زیاتې او جنگ جګړې د ژوند تیرولو طریقه ده. زما ملګرو، زه داسې خلک پیژنم چې هغه هر وخت جنگ جګړې کوي او ورته نی معلومه چې داسې کول غلط وي.
نو زما ملګرو، تاسو مونږ ته د خپل ځان په باره کې لګوئ. کیدای شي چې جنگ جګړې او درد ستاسو په کور کې هم موجود وي او تاسو د مینې او سلامتۍ نه د ډک ژوندون په لټون کې یئ، ځکه چې سلامتی یو داسې سیز دی چې مونږ ټولې غواړو. ولې داسې نه ده ملګرو؟
یاد ساتئ چې خدای پاک مونږ د سلامتۍ دپاره پیدا کړي یو، د جنگ دپاره نه. عیسی مسیح ته د سلامتۍ شاهزاده ویلې شوي دي. کلام مقدس فرمایي چې هغه زموږ سلامتی ده. خدای پاک چا چې مونږ مینې سره پیدا کړو، هغه مونږ د دې جوګه کوي چې په سلامتۍ کې ژوند تیر کړو. هغه دا طاقت هم لري چې د یو بد عمل سړي زړم بدل کړي. هغه مونږ له طاقت راکول غواړي چې مونږ په خرابو حالاتو کې هم ښه ژوند تیر کړو او په ایمان سره په بدۍ غالب راشو. زما ملګرو، یاد ساتئ مونږ یوازې نه یو.
ما د درد او د غم اوښکې لیدلې دي، داسې لکه چې په دې ځمکه باندې د اوښکو سیلاب بهیږي. دا د هغه زرګونو ښځو او ماشومانو اوښکې دي په چا باندې چې په خپلو کورونو کې روزانه ظلم او زیاتې کیږي. زمونږ کورونه د داسې قسمه بدۍ کورونه نه دي په کار، بلکې زمونږ کور د سلامتۍ او د حفاظت نه ډک کور په کار دی. زمونږ کور دی یو داسې ځای وي چېرته کې چې ماشومانو ته مینه او حفاظت میلاویږي. زمونږ داسې قسمه کور بالکل نه دی په کار چېرته کې چې جنگ جګړې، نفرت، بیزتی او تکلیفونه وي.
زما ملګرو، ډیر مور پلار داسې دي چې هغې خپلو بچو ته غوسه کیږي، په هغې چغې وباسي. نو بیا دا مور پلار دې لیدو سره حیران شي چې د هغې بچی د یو بل عزت نه کوي او خپلو کې جنگ جګړې کوي. نو زما ملګرو کم ماشومان چې په یو داسې کور کې لویږي چرته چې صرف جنگ جګړي، نو هغوی د خپلو مشرانو نه ډېر زرده زده کوي. خو یاد ساتئ چې دا جنگونه د دې ماشومانو دپاره ډېر خراب سیز دی. دې سره د دوی په ذهن او د دوی په ژوند باندې ډېر خراب اثر غورځېږي. او حقیقت خدا دی چې نن سبا موږ په داسې معاشره کې اوسیږو چرته چې هر طرف ته بدی ده.
نو زما ملګرو، تاسو ماته دا وایئ چې دا مسله د چرته نه راغله، دومره بدی ده چرته نه راپیدا شوه؟ نو راځئ چې د ازل نه شروع کړو. کلام مقدس موږ ته فرمایي چې خدای پاک حضرت آدم او بی بی حوا پیدا کړل او ورته وفرمایل چې د عدن په باغ کې اوسیږي او هغوی دغه هر څه نه مزه غشته کوم چې خدای پاک پیدا کړی وو. خو هغوی صرف د یو کار نه منې کړی شوي وو. خدای پاک ورته ویلي وو د ښه او بد د پیژنګلو د ونې نه میوه مه خورئ کومه چې د باغ په منځ کې ده، ځکه چې کله تاسو دا میوه وخوړه نو تاسو به مړه شئ.
نو حضرت آدم علیه السلام او بی بی حوا د خدای پاک نافرمانی وکړه او د خدای پاک مرضی یې پوره نه کړه. هغه هغه میوه وخوړه د کومې نه چې خدای پاک منع کړی وو. نو د هغه ورځې نه پس دې دنیا ته ګناه راغله.
زما ملګرو، تاسو ته پته ده چې دا څه ګناه ده؟ دا د نافرمانۍ ګناه ده. یاد ساتئ، د یو صحیح کار نه کول ګناه ده او یقین نه ساتل هم ګناه ده. شریعت ماتول هم ګناه ده. هر هغه کار ګناه ده کوم چې د خدای پاک د مرضی خلاف وي. او د ګناه سزا دا ده چې دا موږ همیشه د هغه خدای پاک نه جدا کوي. څوک چې ګناه برداشت کولی هم نشي.
نو زما ملګرو، د حضرت آدم او د بی بی حوا د نافرمانۍ په نتیجه کې ټول انساني نسل ګناهګار شو او د خدای پاک نه جدا شو او د همیشه د پاره مرګ دی دنیا ته راغو.
کله چې حضرت آدم او بی بی حوا نافرمانی وکړه، نو خدای پاک د باغ یدن نه هغوی د همیشه د پاره وستل. نو را دې نه پس د حضرت آدم او بی بی حوا دو زامن کائن او حابل پیدا شول. کائن زمیدار وو او حابل شپون وو. حابل یو خدای پرسته سړی وو. هغه د خدای پاک په وړاندې د خپلو ګناهونو اقرار وکړو او توبه وویسته. حابل د خپل ګناه د کفاره دپاره د یو ګډوري قرباني وکړه.
ملګرو، دا په هغه وخت کې یو رواج وو چې د ګناه دپاره به خلکو د ځناورو قرباني کوله. نو خدای پاک د حابل قرباني قبوله کړه، ځکه چې خدای پاک ته د هغه د زړه پته وه. زما ملګرو، وګورئ کنه، خدای پاک زموږ د زړونو نه هم خبر دی. هغه په دې خوشحالیږي کله چې موږ په صداقت سره غلی ورځو او د خپلو ګناهونو اقرار کوو.
نن موږ ته د ځناورو د قربانۍ کولو ضرورت نشته. خدای پاک مالک عیسی مسیح راولېږلو. څوک چې په سولۍ باندې زموږ د ګناهونو دپاره قربان شو، هغه د مرګ کفاره ورکړه. اوس خدای پاک هر هغه څوک قبلوي څوک چې په رښتیني زړه سره غلی ورځي او دا ایمان لري چې عیسی علیه السلام د هغوی دپاره مړ شو.
خو زما ملګرو، کائن یو خودغرضه او تکبر کوونکی سړی وو. هغه دا سوچ نه کولو چې هغه ته د خدای پاک ضرورت دی. کائن هم خدای پاک ته قرباني پیش کا. خدای پاک د هغه زړه ته وکتو او ورته معلومه شوه چې کائن څومره تکبر کوونکی دی. نو خدای پاک د کائن نه خپه شو او د کائن هم دا خوښه نه شوه. هغه د غصې نه تک سور شو او تندی تریو کو او د خپل رون نه نفرت شروع کو.
زما ملګرو، یو ورځ هغوی دواړه په پټو کې وو. کائن په غوسه کې راغې او خپل لورې مړ کو. نو دا په انساني تاریخ کې اولنی مرګ وو او دا د دوو وروڼو په منځ کې راغې. ملګرو، وګورئ کنه، د حضرت آدم او بی بی حوا د نافرمانۍ اولنی نتیجه جنگ وو، په کورنۍ کې جنگ.
نن سبا دنیا د کائن د وخت نه ډېره زیاته بدله شوې ده. موږ په یو داسې دور کې اوسیږو چرته چې ساینس، ټیکنالوژي، کیمیاوي سیزونه او نور داسې ډیر سیزونه موجود دي. خو بیا هم موږ د خپل ځانونو په باره کې، د انسان د بدعمل زړه په باره کې او د خپل ذاتی مسلو حل کولو په باره کې ډیر څه نه دي زده کړي، ځکه چې د خودغرضۍ او تکبر په وجه خلک د خدای پاک نه انکار کوي او د یو بل نه نفرت کوي.
په کور کې جنگ جګړې، په دې اوسنۍ معاشره کې یو لوی آفت او تباہی ده. مونږ به کله د زده کوو چې جنگ جګړو سره مونږ د خپلو ماشومانو ژوند او راتلونکي وخت تباه کوو؟ زما ملګرو، تاسو لګره دې په باره کې سوچ وکئ. ماشومان خو د راتلونکي وخت لپاره یو قیمتي سرمایه ده. مونږ له د مور پلار په تور باندې په کار دي چې د ماشومانو حفاظت وکړو، د هغوی خیال وساتو او ورسره مینه وکړو. خو دا هم ډیر ضروری دي چې د هغوی دپاره په خدای پاک باندې د ایمان او یقین ساتلو یو زبردست مثال جوړ شو.
نو اوس چې مونږ په دې موضوع باندې خبرې اترې کوو، نو زه غواړم چې تاسو مونږ سره په دوا کې شریک شئ. د ښځو په تور دا زموږ ذمهواري ده چې روزانه د خپل کورنو مسلو دپاره دوا کوو. مونږ به خدای پاک نه دوا غواړو چې هغه زموږ په کورونو کې دا جنگ جګړې ختمې کړي او مظلومانو له طاقت او امید ورکړي.
لکه څنګه چې مونږ تاسو ته وویل چې جنگ جګړې د ګناه نتیجه ده، دا یو داسې مسله نه ده چې صرف د واده په خرابو رشتو کې پیدا کیږي، بلکې دا خو په ډیرو طریقو سره په خپله ځان څرګندوي. که چیرې مونږ وګورو په کور کې د میندو او لوڼو، نیاګانو، خویندو او خواښیانو په وجه دا جنگ جګړې پیدا کیږي.
زما خویندو، که چیرې په تاسو باندې ظلم شوی، نو زما دا دوا ده چې خدای پاک دې تاسو له تسلي او طاقت درکړي. خپل درد یوازې مه تېروئ، د مرستې او د رهنمایۍ لټون وکئ. زما ملګرو، لږ ساعت مخکې مونږ تاسو ته سوې، که تاسو د خدای پاک نه وغواړئ نو هغه به خامخا ستاسو مدد کوي. عیسی علیه السلام راغو چې مونږ د ګناهونو نه بچ کړي. هغه زموږ د ګناهونو بخلو دپاره راغو او مونږ له سلامتۍ راکولو دپاره راغو.
زما ملګرو، ما کتلی دي چې خدای پاک د هغه ښځو دپاره څه کولی شي. څوک چې په هغه باندې یقین ساتي او خپل جون هغه ته سپاري. ما کتلی دي چې خدای پاک د یو بد ملک زړه هم بدلولی شي. څوک چې په نورو باندې ظلم کوي، د هغه زړه مینه ناک، حفاظت کوونکی او عزتناک جوړولی شي. کلام مقدس فرمایي، خدای زموږ د پټېدو ځای او طاقت دی، د مصیبت په وخت هغه زموږ مددګار دی. نو په دې وجه باندې به مونږ یاره نه کوو. دا زموږ د ټولو دپاره څومره د برکت خبره ده.
نو زما ملګرو، راځئ چې دوا وکړو. اے مالک خدایه، زه ستا شکر کوم چې تا مونږ له عیسی مسیح راوستلو او مونږ له د خپل سلامتی راکا او زمونږ د ګناهونو د خاطر د هغه پسولی کو. مونږ د هغه خویندو دپاره خاص طور باندې دوا کوو په چا چې په کور کې ظلم کیږي، د چا په کورونو کې چې جنگ جګړې دي. اے مالکا، دا هغوی مددګار شه او دا هغوی د کور نه دا جنگ جګړې ختمې کا. خپل فضل په هغوی نازل کا. دا هغوی په زړونو کې خپله مینه واچوه او دا هغوی د بچو حفاظت وکا. اے مالک خدایه، دا هغوی زخمونو له شفا ورکا. دا ټوله دوا زه ستا په پاک نوم کې غواړم. آمین،
آمین. ملګرو، یاد ساتئ تاسو یوازې نه یئ، خدای پاک تاسو سره دی او تاسو زموږ د ریډیو یو حصه یئ. موږ ټول تاسو سره یو.
زما ګرانو او خوږو ملګرو، که چېرې تاسو تر اوسه پورې موږ سره رابطه نه کړی، نو ضرور موږ سره رابطه وکړئ. موږ غواړو چې ستاسو نه واورو چې دا پروګرامونه ستاسو خوښیږي او که نه. که ستاسو په ژوند کې څه قسمه مسلې وي، نو خامخا مونږ ته ووایئ. مونږ غواړو چې ستاسو لپاره دعا وکړو. زمونږ د دې پروګرامونو مقصد دا دی چې تاسو له امید او تسلي درکو. خدای پاک غواړي چې هغه ستاسو حالات بدل کړي او تاسو د خوشحالۍ نه ډک ژوند تیر کړئ. زمونږ د ټلیفون نمبر دا دی 00159 4001 0 4 یعنی 00157947741074. زما ملګرو، زمونږ یو ملګری مونږ ته خط لیکلی دی. زه غواړم چې دا خط تاسو ته ووایم او تاسو هم دغه شان خطونه مونږ ته راولیږئ. دې نه مونږ ته ډیره زیاته حوصله ملاویږي. په دې کې لیکلی دی، زما ملګرو، السلام علیکم. ما په مالی خدای پاک باندې ایمان راوړی دی او خدای پاک مالا ډیره سلامتی را کړې ده او دا صرف او صرف ستاسو د پروګرامونو په وسیله باندې. که چېرې ستاسو دا پروګرامونه نو نو کېدای شي چې زه اوس هم د دنیا په تیارو کې سرګردانه ګرځېدم. زما امید دی چې ستاسو دا پروګرامونه به زما او زما د کورنۍ د پاره دغه شان جاری وي. خدای پاک دې تاسو له ډیر برکت درکړي او خدای پاک دې همیشه ستاسو حفاظت او ساتنه وکړي. آمین
آمین. بلکل زمونږم دا خواهش دی چې دا پروګرامونه به جاری وي. مونږ امید لرو چې خدای پاک به زمونږ مرسته کوي چې تاسو ټولو د پاره داسې ښکلي ښکلي پروګرامونه وړاندې کړو. نو راځئ چې اوس دعا وکړو، ځکه چې دعا زموږ د ژوند لپاره ډیره ضروري ده. سلیم خان وروره، مهرباني وکړئ تاسو په دعا کې زموږ رهنمایي وکړئ.
ډیره ښه ده. زما ګرانو اورېدونکو، تاسو هم په دې دعا کې موږ سره شریک شئ. که تاسو هر چرته یې، خدای پاک ستاسو دعاګانې اوري. نو راځئ چې دعا وکړو. اے آسمانی پلاره، موږ تاله راځو او ستا شکر کوو چې ته زموږ امید یې او ته زموږ سلامتی او طاقت یې. مالک خدایا، موږ تاله راځو او موږ د خپلو ټولو اورېدونکو دپاره دعا کوو. هر هغه څوک چې په خپله کورنۍ کې په څه ناڅه تکلیف کې وي، مالک خدایا، په چا چې ظلم کیږي، نو موږ هغې دپاره ستا نه د برکت دعا غواړو. مالک خدایا، ته د هغې مرسته او مدد وکړه. اے خدایا، زه دا دعا کوم چې ته په هغه کورنو کې سلامتی راوله چرته چې جنگ جګړې وي او نفرت وي. هغه نفرت او جنگ جګړې په مینه کې بدلې کړه، مالک خدایا. اے خدایا، زه دا دعا کوم چې هغې ستا خوا ته راشي او طاقت او سلامتی حاصل کړي او تا وپیژنې. مالک خدایا، موږ دا دعا کوو چې کورونا د خلکو دپاره د سلامتی او مینې ځای جوړ شي او د دې نه دا جنگ جګړې، مایوسي، نفرت او غصه او کینه ختمه شي. مالک خدایا، زه خاص طور باندې د هغه چا دپاره دعا کوم څوک چې په ویاره او ظلم کې خپل ژوند تیروي. موږ دعا کوو خدایا چې هلته ستا د حضورۍ په وجه بدلون راشي او خاص طور باندې د هغه کورونو د پاره او هغه خلکو د پاره ستا شکر کوم خدایا چرته چې تا سلامتی راوستې ده. موږ ستا د حضورۍ، ستا د طاقت او ستا د مینې د پاره ستا شکر کوو خدایا. د عیسی مسیح د پاک نوم په وسیله دا دعا غواړم. آمین.
زما ملګرو، موږ ډیر شکر گزار یو چې خدای پاک زموږ دعاګانې اوري او دا غي جواب راکړي. کچری تاسو په ظلم او تکلیف کې ژوند تیروي، نو موږ غواړو چې تاسو هر وخت دعا کوئ. خدای پاک تاسو سره دی.
زما ملګرو، د دې موضوع په باره کې به موږ نورې خبرې په راتلونکي پروګرام کې اورو. که چېرې ستاسو څوک ملګری یا رشتہ دار په داسې تکلیف کې وي او د هغې په کور کې جنگ جګړې، نو هغې ته ووایئ چې په راتلونکي هفته کې زموږ دا پروګرام خامخا به اوري.
نو اوس موږ تاسو نه تر راتلونکي هفتې پورې اجازت غواړو. خات او آباد اوسئ. خدای پاک تی تاسو لا سلامتی، امن او سکون درکی. د الله پامان.
د الله پامان.